ډیره مننه ستاسو څخه آرش شمایین د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. نن جمعه ده لندی یا قوس درویشتمه ده دسمبر اتسوار لسمه ده خبرونه یو ساعت دوام کوي. ده خبرونه پا راپورونی که وره چی ده انتخابات خپلوه کمیسون وی ده کندوز ده ولایتی دفتر مشر تا ده اداری فساد ده منصوبی ویدیو پاره چیرانه کوي. په خبرونه که نور مسائل هم چیرو خود تر خبرونو وروسته. ولسمشر غنی وی له طالبان سره به هیڅ راز اصوله له خلکو پټه نه وي. د بادغیس چارواکي وی چې په یوه نښته کې و تنه وسلول طالبان او څلور افغان سرتیري وژل سوي دي. د ترکیې دفاع وزارت وی چې د دې هیواد پوځ د عراق په سنجر او کاراجاک غره سیمو کې د کورد وسلولو پر سنګرونو هوایي حملې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وی چې له طالبانو سره به هیڅ راز اصوله له خلکو پټه نه وي. ارګ په یوه اعلامیه کې وی چې شغلی غنی پرون په هرات کې د خلکو یوې غونډې ته وینا وکړه او یې ویل چې د خلکو له غوښتنې پرته د پردې شاته به د سولې هیڅ راز موافقه ونسي او په دې برخه کې به هره پریکړه پارلمان او خلک تصویب کړي. ولسمشر غنی چې د لاجورد د ترانزیتي لارې د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره پرون هرات ته تللی وو، دغه راز ښځو ته ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې به د هغوی برخلیک لوبی ونسی. ولسمشر ویلی چې د ملي وحدت حکومت د ملي اجماع پر بنسټ سولې ته ژمن دی. د جمهوری ریاست د رسمي فیسبوک پاڼې د راپور له مخې ولسمشر غنی تیر ماښام کابل ته تر ستنېدو مخکې د هرات د سوداګرو او کسبګرو له استازو سره هم وکتل او هغوی ته یې په وینا کې وویل چې حکومت هڅه کوي افغانستان له اقتصادي پلوه پر خپل ځان بسیاسي. شغلی غنی زیاته کړه چې هرات د تجارت او ترانزیت په برخو کې پراخ ظرفیتونه لري او د لاجورد ترانزیتي لارې له پرانیستو سره به دغه فرصتونه لا زیات سي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په یوه نښته کې و تنه وسلول طالبان او څلور افغان سرتیري وژل سوي. د بادغیس د والي ویان جمشید شوهابي ازادي راډیو ته ویل چې دا نښته د مرکز قلاینو په مربوطاتو کې سوي. ګډو امنیتي ځواکونو په میل منجی سیمه کې عملیات کول چې له وسلولو مخالفانو سره ونښتل. په دې نښته کې و تنه مخالفان وژل سوي او له لسو زیات ټپیان سوي، خو له بده مرغه زموږ د زړورو ځواکونو څلور سرتیري هم شهید او څلور نور ټپیان سی بدی. شغلی شوهبی زیاته کړه چې نشته د چهارشنبه په ماخوستان پیل سو او تر پرون سهارې دوام وکړ. خود بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیک ازادي راډیو ته ویل چې په نشته کې د ملي امنیت څلور او د ملي اردو څلور سرتیري وژل سوي او د ملي امنیت او د ملي اردو لس سرتیري د غرض دوه پولیس ټپیان سی بدی. وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د زابل ولایت امنیتي چارواکي په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یوه مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل امنیه قمندان سمونوال محمد مصطفی مایر ازادي راډیو ته وویل د هارون په نوم د طالبانو قمندان پرون مازیګر د شاجي ولسوالۍ په کجرخیلو سیمه کې له خپلو دریو ملګرو سره یو ځای د دولتي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل سو.
وسلوالو طالبانو هغه جلاد و چې اکثره د دولت ځواکو اگر غړی یا هم دی ولس اگر قوی مشران بشده ونی ول اگر د جلادی په شکل باندې حلالول او وجل به.
د زابل امنیه قمندان ویل چې هارون په شاجی ولسوالی کې د طالبانو د پوځي عملیاتو مسؤول هم وو او د انتحاری حملو چارې سمبالولې. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې په هلمند او نور ولایتونو کې د طالبانو ګڼ قمندانان په نښه کړي او وژلي دي. چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو هدف د طالبانو د هغو مشرانو له منځه وړل دي چې د سولې مخالفت کوي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد پوځ د عراق په سنجر او کاراجاک غره سیمو کې د کورد وسلولو پر سنګرونو هوایي حملې کړې دي. د ترکیې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې چې انادولو خبري اجنس خبره کړې وایي چې د ترکیې د پوځ جټ الوتکو د پنجشنبه په ورځ د کردستان د کارګرانو د ګوند یا پی کی کی مرکزونه، سمڅې، تونلونه او د وسلو زیرمې په نښه کړې. خبر پاڼې زیاتوي پی کی کی چې پر فعالیت بندیز لګول سوی. سنجر ته وسلول استوي څو له هغو عراقي کوردي ډلو سره مرسته وکړي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې ښکیل دي. خبر پاڼې زیاتوي چې د دغو عملیاتو هدف د ترکیې د سرحدونو امن کول او د ترورستي حملو مخنیوی دی. د د ترکیه پاوز دغه بمباری یو ورځ وروسته له هغې کې وي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې ترکیه به د سوریې په شمال کې نوي پوځي عملیات وکړي څو هغه کورد وسلول چې متحده ایالات یې ملاتړ کوي د فرات سیند په ختیځ کې له پرتو سیمو وباسي. ترکیه دغه وسلول هم د پی کی کی د ممنوع ګوند یوه برخه بولي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر تایید کړه هغه کس چې د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل سوی 29 کلن شریف شکات دی. شکات هغه مشکوک کس دی چې تیره سه شنبه یې همدغه ښار ته نږدې د کرسمس په یوه مارکیټ کې 3 کسان په ډزو ووژل. داعش ډلې په خپل ویبسایټ اماخ کې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د دوی یوه ملاتړي دغه ډزې کړي، خو د دې ادعا د ثبوت لپاره یې شواهد نه دي وړاندې کړي. دغه ډلې تر دې مخکې هم په اروپا او نورو ځایونو کې د ځینو تروریستي حملو مسؤلیت منلی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل دریو پولیس افسرانو پرون په یوه کوڅه کې د دغه مشکوک کس د نیولو هڅه وکړه. شغلی کاستانی وویل چې په دې وخت کې مشکوک سړی پر پولیسو ډزې وکړې چې په ځوابي ډزو کې شکات ووژل سو. دغه سړی د غلا او زور زیاتي په 8 مواردو محکوم سوی و چې په فرانسې، جرمني او سویس کې د بند مودې هم تیرې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په براتیسلاوا کې له چارواکو سره د هغې معاملې په اړه خبرې وکړې چې له مخې یې سلواک جمهوریت له یو امریکایي شرکت څخه 14 F-14 جنګي جټ الوتکې پیری. دغه الوتکې به د سلواک جمهوریت په پوځ کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت د میګ 29 الوتکو ځای ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان جی سولیوان مرکزي اروپا او د لویدیز بالکان هیوادونو ته د سفر په حال کې دی، څو د هغه څه په وړاندې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یې د روسیې یرغل بولي دې هیوادونو ته د ملاتړ ډاډ ورکړي. د سلواک دفاع وزیر پیتر ګایدوس د دې الوتکو د پیرودلو تړون د لاکهید مارتین د کمپنۍ له مرستیالې انا ووګوفسکي سره لاسلیک کړ. د دې تړون د لاسلیک پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شغلی سولیوان وویل چې دا د سلواکیا لپاره د ناټو د یو متحد په توګه د خپل دفاع په چاره کې خورا مهم ګام دی. د موافقې له مخې د دې الوتکو لومړۍ څلور به تر 2022 میلادي کال پورې او پاتې به یو کال وروسته سلواکیا ته وسپارل سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د اداري فساد د منصوبې ویډیو په اړه څېړنه کوي. ځینې څارونکي بنسټونه وایي
دوی باید بې طرفه هیئت وټاکي تر څو دغه مورد او نور د فساد هغه موردونه چې موجود دي په کره توګه وڅېړي او ملت ته د خپلو کړنو په اړه باندې راپور ورکړي.
بیا هم انتخابات د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه انتخاباتي کمیسیونونه په ناغېړیو تورنوي.
دوی اصلا نه چمتووالی لري او نه هم هغه کوم تخنیکي او مسلکي رویه چې باید په کمیسیون کې حاکمه وي نشته.
دفاع وزارت وایي چې پوځي عملیات به دوام کوي
تر هغه پورې چې د جګړې مسله ده غوره امنیتي دفاعي ځواکونه خپل هغه فشارونو ته ادامه ورکړي ترڅو په تلو طالبان چې هغه خپل پروسې پرې کړي.
د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې فیصله وکړه چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه تمدید کړي. 2 پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کور کړي. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د فساد د منصوبې ویډیو په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. په دې ویډیو کې چې پرون ځینو رسنیو خپره کړې یو تن چې ویل کېږي د کندز د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون مشر رسول عمر دی د ولسي جرګې یوه کاندید ته وایي چې د ځینو کاندیدانو رایې یې کمې کړي او د ځینو نور یې ورزیاتې کړي دي. د انتخاباتو د څار ځینې ټولنې وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په بهیر کې د سرغړونو اړوندې ټولې ادعاوې باید د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او یوې خپلواکې کمیټې لخوا وڅېړل سي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که ثابته شي چې د کندوز د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون رئیس ته منصوبه ویډیو موثقه او رښتیا ده نو له هغه سره به قانوني چلند وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزله دولتي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ویډیو دوی ته هم رسیدلې او په اړه یې څېړنې پیل شوې دي.
قرار شي بر کمیسیون کې لحاظ تکنیکی بیشتر بررسی بکنیم، چون مقدار مشکلات خود داره ویدیو، بررسی های تکنیکی انجام شد و هر گاه ثبوتی به دست بیاید که واقعا نمی آدمی که اینجا صحبت میکنه از آدرسی کسایی صحبت میکنه رئیس کمیسیون انتخابات در ولایت کندوز باشه، قانون واضح هست و قانون برای چنین آدمای وضاحت داره که هم تخلف انتخابات هم تخطی تا جرایم انتخاباتی پیش بینی شده، خب طبیعی است که مطابق قانون باید به او رسیدگی شود.
په هغه ویډیو کې چې پرون پنځشنبه د ځینو رسنیو لخوا او پر ټولنیزو شبکو خپره شوه، یو تن چې ویل کېږي په کندوز ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس رسول عمر دی، یو بل تن ته چې د شوې ادعا له مخې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو نامزد دی، وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځینو کاندیدانو رایې کمې او د ځینو نورو هغوی ورزیاتې کړې دي. ډېره مو هڅه وکړه چې په دې اړه له ښاغلي عمر سره هم خبرې وکړو، خو ونه توانېدو چې اړیکه ورسره ټینګه کړو. په همدې حال کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه فیفا چې د افغانستان پر انتخاباتو څارنه کوي وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د یقیني کولو لپاره په کار ده چې د انتخاباتو په بهیر کې د فساد او تقلب اړوند ټولې ادعاوې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او یوې خپلواکې کمیټې لخوا وڅېړل شي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
اسکان کمیسیون څخه جدي غوښتنه کول چې چېرته یو مورد هغه د انتخاباتو برخه کې جرمي استفغه ولري یا د تخلفاتو په اړه باندې ښکاره شي، هغه بیرته تاسو اعتراض کول غوښوي، او که چېرته پیدا کړي چې په کې جرمي استفغه ده، هغه باید عدلي قضایي نهادونو ته معرفي کړي. په عین حال کې د افغانستان حکومت سپورت په دې مورد کې سکوت اختیار نه کړي، دوی باید په دې مستقل ډول باندې یو بېطرفه هیئت وټاکي تر څو دغه مورد او نور د فساد هغه موردونه چې موجود دي په کره توګه وڅېړي او ملت ته د خپل کړنو په اړه باندې راپور ورکړي.
د ولسی جرګې انتخابات له غزنی پرته په 22 ولایتونو کې د تلې یا میزان په 28مه او 29مه او په کندهار کې یو ونې وروسته تر سره شول. په پام کې ده چې په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات د 1998 کال د وری په 13مه د ولسمشري له انتخاباتو سره یو ځای وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څه باندې 6 ولایتونو د رایو نتایج اعلان کړي، خو د پلازمینه کابل د رایو نتایج د پراخو درغلیو د ادعاو له کبله تر اوسه نه دی اعلان شوی، ځکه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د لیندۍ په 15مه د کابل رایې باطل اعلان کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا سیاسي اقدام وباله. د انتخاباتو څارونکي ډلې او د سیاسي چارو کارپوهان وایي که په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو د ادعاو په اړه جدي څېړنې ونه شي، نو د ولسي جرګې د انتخاباتو د شفافیت په اړه ښایي شک پیدا شي او په نتیجه کې به د انتخاباتو پر بهیر د خلکو اعتماد تر پخوا لا زیات کمزوری شي.
د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د ولسي جرګې انتخاباتو په انتخاباتو موضوع ته په کتو اوسني انتخاباتي کمیسیونونه دا توان نه لري چې د جمهوري ریاست انتخابات په ښه توګه ترسره کړي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی تر ډېره توانېدلي د ولسي جرګې انتخابات په سمه توګه مدیریت کړي. وصل وصال تفصیل لري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسي جرګې د انتخاباتو په مدیریت کې انتخاباتي کمیسیون نه پاتې بولي، وایي چې دغه کمیسیون ولسمشریزو انتخاباتو ته هیڅ پلان او چمتووالی نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبه په ورځ آزاد راډیو ته وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمزوري مدیریت له امله د ولسي جرګې انتخابات تر سختو پوښتنو لاندې دي.
له بده مرغه ټاکنو مهالویش انداز لیدي هغه کوم ترتیب او پلان او دا چې کوم کار کوم وخت تر سره کیده موږ ټول اندېښنه پکاره کړو او دا مو وځي کړی و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه هم دغه پروسې چې د پارلمان ټاکنو په اعتبار سره مدیریت تر پوښتنې لاندې ده او ستونزې پکې لري دي، او هم د ولسمشري ټاکنو لپاره دوی اصلا نه چمتووالی لري او نه هم هغه کوم تخنیکي او او مسلکی رویه چې باید په کمیسیون کې حاکم وي نشته.
دا په داسې حال کې ده چې که څه هم د ولسي جرګې له انتخاباتو نږدې 2 میاشتې وړي، خو لا هم دغه کمیسیون نه دی توانېدلې چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې په بشپړ ډول اعلان کړي. بلخوا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دغه کمیسیون لخوا د اعلان شوي مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه د جدي په لومړۍ نیټه یعنې 8 ورځې وروسته پیل شي. د یاد مهالویش له مخې د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل یاوري میاشتې په یو درشمه نیټه ترسره کیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو نه د ساري او شمیر بنسټونه ډاډه نه دي چې د انتخاباتو کمیسیون به وتوانېږي چې ولسمشریزې ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ د جمهوري ریاست په انتخاباتو مستقیما اغیز لري، ځکه د په خبره کمیسیون نشي کولی د ولسي جرګې له انتخاباتو په اسانۍ ووځي. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس د پنځشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به بدله نه شي او په خپل وخت به ترسره شي. نوموړی وایي تر یوې اونۍ پورې به د درې دېرشو ولایتونو له ډلې د پاتې اتو ولایتونو لومړنۍ پایلې به هم اعلان شي.
روانې اونۍ تر پایه پورې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې باقي مانده ولایتونه ابتدایي نتایج ټول اعلان کړي. اطمینان ورکوو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه تعهد له مخې چې د قانون مطابق او همدارنګ مطبوعات او ملت ته لري په ډیر عادلانه او شفاف ډول باندې به دا نتایج اعلان ته وسپاري او ژر تر ژره به د خلکو هغه انتخاب چې خپل اهل او کسان یې انتخاب کړی دي اغه د ملت کورته ولېږي.
که څه هم د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کوم پلان او چمتووالی نه لري، خو دغه کمیسیون له دې وړاندې ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره له شپېتو نه تر اویا سلنې پورې چمتووالی بشپړ شوی دی. د انتخاباتو کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمي له دې وړاندې ویلي چې اوس مهال یوه کمیټه د انتخاباتو د تخنیکي موادو په ارزولو بوخته ده. سو غستونځ چې د ولسیږې په انتخاباتو کې موجود وي په دغه انتخاباتو کې تکرار نشي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د فعالو ځوانانو سازمان له حکومت غواړي چې د سولې په مذاکرو کې د هیواد ځوانانو ته ونډه ورکړي. د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په خبرو کې تل ځوانانو ته ونډه ورکول سوې ده. تفصیل له خان محمد سینا.
د افغانستان د فعالو ځوانانو سازمان د خپل فعالیت په لومړۍ ورځ پر حکومت غږ وکړ چې د سولې د مذاکراتو په روان بهیر کې د هیواد د ځوانانو له جسمي او فکری توان، پوهې او نوښتونو نه ګټه واخلي. د دغه سازمان غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل د هیواد په څلوېښت کلنو نامنیو کې ځوانانو د ټولنې د نورو قشرونو په پرتله زیاته قرباني ورکړې او اوس د دې وخت را رسېدلی چې حکومت د هیواد په ټولو پراختیایي چارو او په تېره د سولې په ټینګښت دوی ته لازم پام وکړي. د افغانستان د فعال ځوانانو د سازمان رئیس فواد الله قیامی د سولې په تړاو حکومت ته یو طرحه وړاندې کړه او په عملي کېدو یې تاکید وکړ. د سولې په موضوعګانو کې د ځوانانو ونډه ضروري ده. حکومت او نړیوال بنسټونه باید له هغو سازمانونو ملاتړ وکړي او د همکارو سازمانونو په توګه یې وپیژني چې د سولې په پروسه کې ښکیل دي. د حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د سولې په تړاو له ځوانانو نه د ملا د تیر په توګه حمایت وکړي او دغه موارد عملي کړي. دیا سازمان مسؤلین وویل اوس چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره هلې ځلې تیزې شوې، لیدل کېږي چې د افغانستان د ځوانانو مشورتي رول پکې کمرنګ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له شاوخوا دوو میاشتو راهیسې هڅې پیل کړې چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره وویني. سربیره پر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سولې د مذاکراتو لپاره د ټولنې له مختلفو قشرونو کمیټې جوړې کړې او مذاکره کوونکې ټیم او د سولې عالي مشورتي بورډ یې هم ځانګړی کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي محمد امین وقاد آزادی راډیو ته وویل د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه کمرنګ نه بلکې پیاوړې ده.
ځوانانو سره همیشه موږ جلسات کړي دي، لوی لوی غونډې هم کړي دي. آئنده کې به عزت در مراتو ځوانان د افغانستان د سترګو تور دی او موږ ټول د احترام کوو.
په خاطر دې ځوانانو په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره ویلي چې په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو یوازینۍ لار د سولې خبرې دي او د ځوانانو ونډه پکې باید له پامه ونه غورځول شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو پر وړاندې تاکید کړی او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په نه حکومتو کې یو د ځوانانو لپاره ځانګړی کړی ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د سولې له هڅو سره هممهاله د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د حکومت پر وسلولو مخالفانو پوځي فشار ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته حاضر سي. د دفاع وزارت چارواکي وایي په دې وروستیو کې ځینې طالب مشران د پوځي عملیاتو پر مهال وژلي دي. فریبا ظاهر او د دې راپور نور جزئیات.
هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې او ثبات مخالف دي په نښه بسي. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وکړه. دغه وزارت ویند غفور احمد جاوید داونه ویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روان پوځي عملیات په ځنګړي ډول د سولې د خند جوړونکو پر ضد دي، خو دای ویل چې تر هغه به خپل عملیاتو ته دوام ورکوي چې د حکومت وسلوال مخالفین سولې ته غاړه ږدي. شغلی جاوید د هغو طالب مشرانو یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د دسمبر پر دوهمه د افغانستان د ځانګړو ځواکونو او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول سوی والی ملا عبدالمنان وژل سو. تر دې دوه ورځې وروسته د غور لپاره د طالبانو والی او د تیرې شنبې په ورځ د پکتیکا لپاره د طالبانو والی ووژل سو. د دفاع وزارت معلوماتو له مخې دا مهال په ننګرهار، پکتیا، کونړ، غزنی، سمنګان، کندهار، هلمند، فراه او فاریاب ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي او تصفیوي عملیات روان دي چې هوایي ملاتړ هم ورسره دی. دغه وزارت زیاتوي چې د یو شمېر طالب مشرانو او سرګروپانو پر وژلو سربیره یې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو مالي سرچینو ته سخت زیان اړولی دی. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د دفاع وزارت د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه و ښودل سوی راپور ورکړی چې وایي افغان ځواکونو د جګړې په ډګر کې د طالبانو د هغو قومندانانو د وژلو کمپاین پیل کړی چې د حکومت د سولې هڅو ته خنډ پېښولی سي. دغه چارواکي رویټرز ویلي چې ځینې طالب قومندانان د سولې د هڅو لپاره لوی خنډونه دي او د په وینا د افغان حکومت پلان دا دی چې دغه خنډونه لرې کړي. په دې وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد ځکني او هوایي عملیات داسې مهال ډیر سوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پر افغان ځواکونو فشار راوړی چې د سولې په خبرو کې د قوت لپاره بریدونه ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیوید بوتلر رویټرز ته ویلي چې دوی خپل ملاتړ او ځواک داسې عیاروي چې طالبان تر پخوا لا ډیر په دقیق او اغیزمن ډول په نښه کړي، څو د خبرو له لارې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره شرایط مساعد سي. دوی وایي د دغو طالب مشرانو وژنه د جګړې د پای لپاره ټاکونکې نه ګڼي، بلکې د ده په خبره تر هغو چې طالبان د جګړې د ختمېدو پرېکړه نه وي کړې ښایي نور قومندانان هم وژل سي. د دغه امریکایي چارواکي په وینا د دې ستونزې یوازینۍ لاره به سیاسي جوړجاړی وي. په دې وروستیو کې د حکومت لخوا د سولې هڅو له ګړندي کېدو سره د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونو هم زور اخیستی دی.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوړ رتبه چارواکو په دغه هیواد کې د 1988 میلادي کال د پټو ډله ییزو وژنو په اړه حقایق تحریف کړي دي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې د 1988 کال د ډله ییزو وژنو په اړه د ایران د پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی هغه مرکه خبره کړې ده چې نوموړی پکې د دې قتل عام پړه حقایق تحریف او ردوي. امنیسټي انټرنیشنل دا مرکه د خپل هغه راپور په تعقیب خبره کړې ده چې پکې ویل شوی وو د ایران رژیم د دې قتل عام پړه حقایق تحریف کړي دي. د میر حسین موسوی دا مرکه د 1988 کال د دسمبر میاشت په 14 تاریخ د اتریش د ملي خپرونو لخوا نشر شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوړ رتبه چارواکو د 1988 کال د زندانیانو د ډله ییزو اعدامونو په اړه حقایق پټ کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د ایران پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی او د هغه حکومت له ډله ییزو وژنو خبرو او دا ویډیو د دې قتل عام د حقایقو د تحریفولو لپاره د ایران د رژیم په رسمي کمپاین کې د موسوی رول څرګندوي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د ایران د چارو څېړونکي رها بحرینی وایي د ایران د هغه محل چارواکو د دغو ډلې زو وشنو په قضیه کې څو ډول جرمونه کړی دي.
کلن روندی که صورت گرفته اینجا هیچ شباهتی به یک دادگاه نداره.
حقا به هیچ چی تر سر سوی لمحکمه سر هیچ دول شباهت نلری. ده به محکمه ادامون سر بیره ده بخشونی ده نریوال سازمان پتیرانه که زنگره نقطه داده چی ده ایران رژیم ده قربانیانو ده برخلیک پا پرتولو سر چی ویلی سرنگه او پتر دول ادام او چیر تخور توس پرنسول عملا پزور ده منزرولو جرم کرده.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران رژیم په 1983 کال کې په ټول هیواد کې پرته له دې چې د زندانیانو کورنیو ته دلیل ووایي د زندانونو دروازې وتړلې. منیره برادران چې د هغه مهال سیاسي زندانی وه او له دغو اعدامونو ژوندی پاتې شوې ده په دې اړه د ازادي راډیو د ایران څانګې ته وویل
چیزی که کشتار 67 ولی ویژه میکنه این بود که اینا اعدام های دست جمعی بود.
حقیقت چی د درلسو و شپیتم کال و جنو تا زنگرتی آور که ویده و چی دا ایدامونه پا دلیی زتو گو. کم کسان چی ایدام سوال د اسلامی انقلاب د محاکم و لخوا پا بند محکم سوی و زیاد و زندانیانو خپل د بند مده پورا کرده و او باید خوشی سوی وی.
امنیستی انترنشنل دا کار د ایران د رژیم لخوا د خپل سیاسی مخالفانو د منظرولو لپاره همغږی کوونکی هڅه بللی ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه شمیر چارواکي چې د دې مهال د مرګ هیئت په نامه ډله کې غړي وو اوس هم د ایران د رژیم په لوړو پوستونو کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران رژیم د 1983 کال د سپتمبر میاشت تر وروستیو پورې د مجاهدین خلق د نورو چپلاسو ګوندونو د غړو محصلانو او نورو اشخاصو په ګډون شاوخوا 15,000 زندانیان په دار وځړول.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوز با سفی ولستان اگزیره تویی چه دا نره پر مدباتو که دا افغانستان پر کمی مقالی او تفسیری را غلی.
دا بیر سوله با پا افغانستان که یو لند محال سوله وی. دا د ډیپلوماټ خبرونې دی وی مقاله عنوان ده. د لیکوال په باور سکال افغانستان د سولې د شټکو هڅو شاهد و. په مقاله کې طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې له قید او شرط پرته وړاندیز ته اشاره شوی. د فبروري په وروستیو کې افغان ولسمشر طالبانو ته د سولې دا وړاندیز کړی و. د ډیپلوماټ مقاله سګدو به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند او د افغان سولې په چارو کې د امریکا لخوا د زلمي خلیلزاد ګمارنه څو عمده کارونه یادوي. د خبرونې په لیکنه د سولې په پروسه کې څو پرمختګونو ته په کتو باید انګیرنه داوی چې عام افغانان د سولې غوښتونکي دي. خو ډیپلومات خبرونه ویلي سکالې وی سروې د سولې د هڅو په اړه د عامو خلکو د نظریاتو یو پیچلی تصویر وړاندې کړ. ډیپلومات لیکي د دې سروې نتیجه دا ده چې خدا د سولې خبرې په بیړه و نشي. په دوام کې راغلی د ایشا فاونډیشن د تازه سروې نږدې 42% ګډونوالو فکر کړی چې له طالبانو سره سوله ناممکنه ده. تایمز بریتانوی ورځپاڼې لیکلی د سترازبورګ حمله وښوده چې د اروپایي افراطي وسلوالو خطر هیڅکله نه دی رفع شوی. د فرانسې په ختیځ ښار سترازبورګ کې د سې شنبې په شپه یو وسلوال بریدګر د کرسمس په یو مشهوره بازار کې په خلکو ډزې وکړې. د 45 کلن افغان مسلمان کمال نقشبندي په شمول درې کسان وژل شول او 12 نور ټپیان شول چې د شپږو حالت یې ښه نه دی. د نقشبندي ځینو ملګرو په خواله رسنیو ویلي بریدګر د نقشبندي د دریو ماشومانو او ښځې په وړاندې هغه په ډزو وویشت. تایمز ورځپاڼې لیکلي ډیری دا بریدونه چې بریتانیا او اروپایي هیوادونه ګواښي د هغو افراطیانو لخوا ترسره کیږي چې په دغو هیوادونو کې موجود دي. ورځپاڼې دا هم لیکلي خطر له هغو وسلوالو افراطیانو هم زیات محسوسیږي چې یا په کور دننه پاتې دي یا د داعش یا اسلامي دولت له لیکو بیرته راګرځېدلي. تایمز لیکلی څلور سو داسې فرانسویان ښایي بیرته راغلي وي، 200 نور کسان یا وژل شوي او یا هم تر اوسه جنګیږي یا په عراق او سوریه کې نیول شوي دي. په مقاله کې د فرانسې د جهادیانو د یو شنونکي اولیور ګیتا په حواله لیکل شوي چې سترازبورګ تر پاریس او مارسلی وروسته ډیر وسلوال افراطیان لري. شپږ دېرش وسلوال افراطیان په دغه ښار کې تر څار لاندې دي.
او سم مرزو د پرمختګ او ساينس دنیا ته چین تر اوبو لاندې ریل ګاډي جوړوي. دا چې څه خصوصیت لري اسمت څاروان براته وای.
چین تر اوبو لاندې د لومړني ریل ګاډي د جوړولو پریکړه وکړه. دا ریل ګاډي به چې بولټ ترین نومیږي په ژیجیانګ ولایت کې د جنوب نینګو ساحلي ښار د دغه هیواد په ختیځ کې له ژاوشان ساحلي ښار سره وصل کړي. دا تر اوبو لاندې تونل به چې 8 کیلومتره اوږدوالی لري سیاحت وغوړوي. دا پلان لومړی پلا په 2015 میلادي کال وړاندې شو او فیزیبیلیټي سټډي یا سروې په نومبر میاشت کې تایید شو. د دې و اویا کیلومتر تر اوبو لاندې ریل لاري یا ټیوب لپاره به نوي ترینونه یا ریل ګاډي جوړ شي. د دې ریل ګاډي سرعت به په ساعت کې 250 کیلومتر وي. د دې ریل ګاډي د جوړېدو له کبله به اوسنۍ لار چې 4.5 ساعته ده 2.5 ساعتو ته رالنډه شي.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له طالبانو سره به اعتراض سوله له خلکو پټه نه وي. د بادغیس چارواکي وایي چې په یوه نښته کې وتنه وسلول طالبان او څلور افغان سرتیري وژل شوي. بلخو د زابل ولایت امنیتي چارواکو په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یوه مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ترکیې د پوځ رات وایي چې د دغه هیواد پوځ د عراق په سنجر او کراجاک غره سیمو کې د کورد وسلولو پر سنگرونو هوایي حملې کړي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر تایید کړه هغه کس چې د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی 29 کلن شریف شکاب دی. دغه کس په یو مارکیټ کې د سې شمې په ورځ په ډزو سره 3 کسان وژلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په براتسلاوا کې له چارواکو سره د هغې معاملې په اړه خبرې وکړې چې له مخې یې سلواک جمهوریت له یو امریکایي شرکت څخه 14 F-14 جنګي الوتکې رانیسي. سیازادی رادیو ته غوښتست. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپل سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې تمدید کړي. په دې اړه راپور لرو په څو شیبو کې خپرو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت دا رد کړه چې په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو د ځورونې د مخنیوي په قانون کې داسې ماده شته چې که یو نارینه تر 4 ثانیو زیات وخت یوې ښځې ته وګوري 10,000 افغانۍ جریمه کیږي. فرشته جلال زی او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې وکیل فوزیه کوفی وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د نافذو قوانینو په اړه معلومات نه لري، د قانون پر موادو ملنډې وهي او ناسمې اوازې خپروي، د قانون له ماتونکو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو یو شمېر غړو په وروستیو کې اوازه واچوله چې د ښځو او کوچنیانو د ځورولو د مخنیوي د قانون پر اساس که یو نارینه تر 4 ثانیو زیات وخت یوې ښځې ته وګوري 10,000 افغانۍ جریمه کیږي. په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو د ځورونې د مخنیوي قانون د 1398 هجري لمریز کال په سلواغه میاشت کې توشي شو. فوزیه کوفی د ولسی جرګې د ښځو د کمیسیون غړې ده او د دې قانون د طرحې جوړونکو ده. هغه په ټولنیزو شبکو کې داسې بحثونه مسخره وبلل. کوفی ازادي راډیو ته وویل داسې کسان ته چې پر قوانینو ملنډې وهي ښایي چې د ښځو او کوچنیانو انساني کرامت ته د درناوي له مخې حساس شي او د داسې ټولنیزو ستونزو پر ضد مبارزه وکړي.
وخت یک مسله قانونی که در قانون وجود نداره او اول رد داده میشه به قانون و بعد از او سر از او صحبت میشه و تمسخر میشه. من فکر میکنم اصل بحث قانونگذاری را او میتونه که
فوزیه کوفی د افغانستان پر حکومت هم ملامتي واچوله. وی ویل چې د قوانینو په اړه خلکو ته کافي معلومات نه دی ورکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندی رویا د ادرس ازادي راډیو ته ویل چې داسې اوازې په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو د حقونو د تامین لپاره هڅو ته زیان رسولای شي.
این فقط یک شایعه است در قبال قانون و موازی موضوع هیچ آگاه هم نیست.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندی د ښځو په وړاندې د خشونت د مخنیوي قانون او د ښځو او کوچنیانو د ځورونې د مخنیوي قانون د دولت له مهمو بریاوو وګڼل.
په خوست کې لسګونو ځوانانو او سپینجرو د افغان ولسی خوزون په نوم د یو مدني حرکت لاري له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په خپلو کې اوربند وکړي. نجیب الله الوخیل پر دې مسله راپور وړاندې کوي.
د پنځمه په ورځ د افغان ولسی خوزون لسګونو غړو په خوست ښار کې د یو لاریون په ترڅ کې رسنۍ ته وویل دوی غواړي په لومړي سر کې د خوست ولسوالۍ ته په پوره توګه د سورې پیغامونه یوسي او وروسته به دا حرکت لوی پکتیا، کابل او نورو ولایتونو ته وغځوي. لاریونوالو ویل چې دوی د هلمند د سورې کاروان او د کوزې پښتونخوا د پښتون ژغورنې له غورځنګ سره په اړیکه کې دي او په ګډه به د سورې لپاره هلې ځلې کوي. د غفورجان پښتونیار په نوم د دې خوځښ یو تنظیمونکی وایي چې په دې خوځښ کې ورسره د خوست د بیلابیلو قومونو ځوانان او مشران ملګري دي.
د پښتنو د افغان په سیمه چې کوم ځای کې جنگ ده، دا جنگ غندو، دا جنگ نه منو. نور دا ولس د پیښو زغم نه لري. یو خوزون د هلمند د سورې کاروان ده، بل پختون ژغورنې غورځنګ کوز روان ده. دغه د خوست نه پیل کیږي. دا قوتونه ولسوال قوتونه به دا غورځنګونه په ننګرهار او کندهار په داسې سیمو کې پیل کیږي او دغه به ټول سره یو کیږو. په ګاډه به امان ورولو.
د سمیع الله همدرد په نوم یو بل لاریون وال وایي د دوی د ولسی لاریون موخه دا ده چې افغان حکومت او وسلوال طالبان دایمي اوربند وکړي.
دغه لاریون چې دی یوازې د سولې په پار راوتلی دی، د طالبانو او دولت ترمنځ سوله او تلپاتې اوربند غواړي. موږ بې طرفه خلک یو، دا کاغذونه موږ په خپلو روپیو چاپ کړي دي. له هېچا څخه مو نه ملاتړ اعلان کړی او نه له چا څخه. یو د هلمند د سوله ایز کاروان سره یوازې دومره خبر یو چې دوی له هغه طرفه پیل کړی، موږ له دغه طرفه.
د مال وزیر په نوم یو قومي مشر وایي چې نور افغانان له جګړو ستړي شوي او د دې بدمرغۍ دوام نه غواړي. د ویل په دې هېواد او پښتون میشتو سیمو کې به د امن راوستلو لپاره په یابلو پښو مزدونه کوي او د ژوند په بیه به هم د ولسونو دا روا غوښتنه د جګړو ښکېلو خواو ته رسوي.
جنګ نه میک بالکل ستړي، میک بالکل نه رانه غوړي، نه را میک په ځوانان یې میک نو خواندې ماندې دا کونډې اعتماد شول. میک بالکل نه را دي جنګ نه ستړي، بالکل به میک دغه په پښې عمل نه کې سرینه باب کې ورکوي، دغه به په مخ بیایي.
د لاریون ګډونوالو ویل چې په دې هېواد کې د شته بدمرغیو او ستونزو له لاملونو څخه اداري فساد، ظلم او خیانت هم دی چې دوی به یې پر وړاندې غږ اوچتوي.
یې موږ د خیانون د وطن کې ورشي، په افغانستان کې دا ورکشي، په ظلم دا ورکشي، دا خیانت دا ورکشي. موږ دا غوړي
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه ورځې ناوخته د هلمند د سولې د پیل شوي ولسي حرکت لسګونه غړي د اوروزګان مرکز ترین کور ته رسېدلي دي. د سولې د دغه حرکت په رسېدو د اوروزګان سلګونه خلک ورسره یو ځای شول او د دې کاروان د هرکلي تر څنګ یې له وسلوالو طالبانو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه.
کریم شیدا د غزنی له مقره په خپل سمس کې لیکلي اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته هیله پیدا شوې. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي سوله د افغانانو یو ملي ارمان دی او خدای دې دغه ارمان پوره کړي. عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوا څخه لیکلي د افغانستان سوله هله راتلی سي چې پاکستان پر طالبانو فشار راولي. قدیر خان تکین لیکلي په هیواد کې د لویو بنسټیزو پروژو پرانیستل کېدل د هیواد بقا تضمینوي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي د تورخم په مرکې اداري فساد او شتره سيټلې. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمي الله حلیمی تندر د هلمند ولایت د سولې ولسي حرکت کاروان د هواد په ځین ولایتونو کې مثبت نتیجه ورکړې. حسن قلمیر لاش کې مش ولسوالۍ لیکلي د ولسوالۍ زیات کورونه د جګړو له کبله تخریب سی وي. بل اوریدونکو د نوم نشو ولو په شرط د لوګر له ازري ولسوالۍ لیکلي چې طالبانو له ازري څخه 200 لک کلداري او شور واخیست او لزان سره پاکستان د یوړ. او عبید الله سروري لیکلي چې د پارلماني انتخابات څخه د ګوډیا چار جوړ سی وي. د اروپای ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپل سر مشریزه کې فیصله وکړه چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي. د اروپایي مشرانو چارواکو پرون په ټویټر کې په دې اړه پیغامونه ورکړي دي. تفصیل له احمد تکلنا.
د اروپای ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي. د اروپای ټولنې مشران دا پریکړه د اوکراین په ختیځ او په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د رول په خاطر کوي. د اروپای شورا مشر ډونالد توسک پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلی دی چې اروپای ټولنې پر روسیې لګول شوي اقتصادي بندیزونه په یو خوله تمدید کړل. توسک وایي دا پریکړه ځکه شوې چې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. اروپای ټولنې لومړی ځل د 2014 کال په جولای میاشت کې پر روسیې وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې د هیواد د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې جز کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ پیل کړ. د اروپای ټولنې غړو د دې بندیزونو لرې کول د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې